هم پر متن کې خپل په خپل پایل کې یو علمی مدنیت را منځ کړی د ټول نړۍ کې اغیز کړی دی. نو د هغه نه به پایل کوم چې په ومه میلادي صدی کې د اسلام مبارک دین په شب عرب کې رامنځته شو او دغه دین داسې یو دی دیوی په توګه باندې په ټوله نړۍ کې تاثیر وکړ. او که موږ تاسې د همدغه دورې د اسلام د پیل د دوره یو جاج واخلو، موږ ګورو چې دوه مهمې امپراتورۍ په نړۍ کې وې. یوه امپراتوري د روم وه او بله د پارس وه. دغه دواړو امپراتوریو ته که موږ وګورو د سیستم د دولتي سیستم یې ډېر په جبر او په مطلقیت سره روان و. د روم مثلا امپراتوري چې وه، دوی امپراتور هر څه کولی شوی په خپلو اتباعو باندې، یعنی خلک چې وو هیڅ ډول ارزش یې د امپراتور په مقابل کې دوی نه درلود. یعنی دوی بس یو امپراتور ته د رسېدلو هیڅ امکان نه و. ولیکن په اسلامي متن کې موږ ګورو چې یو ډېر فقیر غریب سړی کولی شوی چې د اسلام مشر سره په ډېره سادګۍ سره وغږېږي. موږ ګورو چې د اسلام له مبارک دین منځ ته راکېدلو وروسته دغه دواړو امپراتوریو کې ژور تحولات راغله. د لومړنۍ دیوه چې اسلام رڼا کړله، دغه اوس یې د دولتي سیستمونه اصلاح کړل. ځکه په اسلام کې پورته تابعه او حکومتوالا، حکومتدار او امپراتور او پادشا کوم ارزش نه درلود، ځکه ټول انسانان یو ارزش لري. لکه د مثال په ډول د ابوبکر صدیق په دوران کې موږ ګورو چې خلیفه به ویلی چې تاسې ضعیف ماته پیاوړی ده، تاسې پیاوړی ماته ضعیف ده. که چېرته ما داسې کار وکړو چې مظلوم انسان ته مې ضرر ورسوو، نو ما راجه کوي ما رمنده ویسي. او بل مهمه اغیزه د اسلام د مبارک دین دا وه چې په اسلام کې د علم او پوهې لپاره ځکه زیات ارزش قایل سوی ده. ځکه حتی په اسلام کې دا لومړی ځل و چې مثلا د علم زده کړه په هر ډول چې وي، دا علم که دینی وي او که غیر دینی وي، ساینس زده کړه دا دینی وجیبه ده. یعنې دغه یو نوی شی و د نړۍ په تاریخ کې چې نورو امپراتوریو یا نورو مدنیتونو دغه شی نه درلود چې علم په ښځه او نر باندې فرض ده. او دا لکه دینی مراسم، لکه عبادت چې کوي، دومره ارزش لري. دغسې قانون په نورو ادیانو او نورو مدنیتونو کې نه و. دې هم خپل اغیزې ډېر ژر خپرې کړې. مثلا د مثال په ډول په روم په امپراتورۍ کې ښځو ته دا حق نه و چې دوی زده کړه وکړي، او حتی که به کومې ښځې زده کړه وکړه، هغې ته به ویلې چې دا ښځه چې لوستې ده نو دا ښځه شیشکه ده، او که نالوستې ده دا بهتره ده. دوستان ځینې اورېدونکي داسې وایي چې داسې سېده، نو ولې په اسلام په خپله په دې بدمرغۍ کې مثلا په دې صدیو کې پروت چې تر اوسه پورې زموږ په میلیونونو ښځې په اسلامي هېوادونو کې بې سواده دي یا بې لوستې دي. دا خبره زه تاییدوم، مګر دې ته نه شو کولی چې د اسلام کمزوري ده وښیو، دا د مسلمان کمزوري ده. نو چېرته چې مسلمان ګټه نه ترې اخلي. ما نن سهار یو کتاب ویلی چې دا کتاب کې لیکل شوي و چې یو زه به وروسته بیا په دې مسله باندې رڼا واچوم. د یو ډېر لوی مسلمان فیلسوف چې ابن رشد نومېده، ده اصلا یونانی حکمت د تعبیر او تعویل او تفسیر که اروپایانو ته. اروپایان وایي چې موږ له دوی نه دومره ډېر زده کړه چې له بعد مرګه خپله مسلمانانو دوی نه هېڅ شی هم زده نه کړه. اسلام رامنځته کېدو سره دوه پېړۍ وروسته، یعنی په اوومه میلادي صدۍ کې اسلام مبارک دین رامنځته شو، او دوه صدۍ وروسته چې نهمه پېړۍ کېږي، له نهمې پېړۍ میلادي نه تر پنځلسمې او څوارلسمې میلادي پورې صدۍ پورې دغه پنځه صدۍ چې وې دغه د اسلام ډېر غوره تاریخ، ډېر طلایي او د اسلام د رنسانس دوره ده چې اسلام ډېر پرمختللی و په ټولو څانګو کې، په ټوله نړۍ کې دوی رڼا خپروله، په ساینس کې، په ټکنالوژي کې، په بشري علومو کې، په فلسفه کې. د عباسي خلفاو ډېر خدمت کړی ده چې دوی په څو پېړیو کې چې دوی قدرت درلود، دوی زیات د سانسکریت له ژبې نه، د روم یا لاتین ژبې نه، او همدار ډول د این دوانو د جبو د جبو د چینایانو نه دوی در ټول کتابونه وش بارل او په بغداد دوی علمی او کلتوري مرکز وو چې هلته دوی پوهنتونونه جوړ کړي دغه څه د اوسنۍ دوران لکه چې موږ وایو اکسفورد پوهنتون دی یا د هاروارد پوهنتون د امریکا د په هغه وخت کې دغه د بغداد پوهنتون همدغسې یو له دې نه حتی زیاتره رول یې درلود او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه به دلته راتله خلک او خلکو به پوهې ته زده کولې. اوس د دې لپاره چې موږ په مشخص ډول باندې رڼا واچوو د اسلام د مبارک دین او د دې د لاسته راوړنو اغېزې په لویدیځ کې اسلام طلایي دوره چې د اوومې میلادي صدۍ نه شروع کېږي او تر پنځلسمه میلادي صدۍ دغه پنځه پېړۍ ډېر د اسلام په اسلامي تاریخ کې د طلایي دوره ډېر د پراختیا دوره وه چې اسلام په ټوله نړۍ کې له هر لحاظ نه ټکنالوژي او ساینس له لحاظه ټولې نړۍ مشرتوب درلود. دوی هغه لومړنۍ لاسته راوړنه چې ډېر اهمیت لري هغه دا ده چې اروپایي مدنیت موږ او تاسې اوس پوهیږو چې اروپایي مدنیت بنسټ یې له یونانی مدنیت او یونانی حکمت نه شروع کېږي، یعنې د سقراط و ارسطو و افلاطون دوره ده. دغه دورې نه د منځنیو پیړیو تقریبا د لسو پیړیو په شاوخوا کې اروپایان تر خبر نه وو، د خپل بنسټ نه دوی خبر نه وو. دلته اسلامي علما و دغه لوی خدمت وکړ چې دوی د یونانی حکمت دوی تفسیر کړ، دوی تعبیر کړ، دوی لیکنې پې وکړې، دوی څېړنې پې وکړې او دا لیکنې او څېړنې بیا بېرته په لاتین ژبه کې وژباړل شولې. کله چې لاتین ژبه کې وژباړل شولې اروپایانو رجوع وکړه چې موږ خو ډېر د فرهنګ بنسټ لاسه ورکړی وو، د بنسټ بېرته ومومو، بېرته راپیدا کړو. ولیکن له بده مرغه موږ ګورو چې په وروسته د اسلام د طلایي دورې نه چې په اروپا کې زیاته اغېزې درلودې، حتی تر دې اندازې پورې چې یو بل کتاب ما څو ورځې د مخې کوتې، نو دلته د دې کتاب کې لیکلي وو چې کله به چې ان مسلمان په منځنیو پیړیو کې په اروپا کې مترادف د فیلسوفو، که چیرته به یو مسلمان را پیدا شو په لندن کې، پاریس کې، ویانا کې یا برلین کې، نو اروپایانو به ویل چې نن ورځ مسلمان راغلی دی، موږ کارت فیلسوف راغلی دی، چې زو موږ ارسطو او افلاطون زوی نه زده کړو. موږ ګورو چې د ساينس په برخه کې هم اسلام خپل اغېزې پریښي دي او خپلې لاسته راوړنې لري، ډېرې لویې لاسته راوړنې لري چې تر اوسه پورې دوام لري په لویدیځه نړۍ کې. دلته د مثال په ډول کیمیا، خپله دغه کیمیا د ویلم په بڼه باندې دا د مسلمانانو ابتکار ده، د اسلامي علما و، ځکه دوی اوس کیمیا رامنځته کړلې، د کیمیا علم. همدا ډول هندسه، نجوم او ریاضي. په هندسه او نجوم کې خو زر کاله د مخکې په اسلامي هیوادونو کې رصدخانه وې، دوی به د نظام شمس په مختلفو اجرامو باندې به څېړنې کول، تحقیقات به کول، دوی دومره مخکې وو. او بل د ساینس په برخه کې کولای شم چې د ابو جعفر محمد بن موسی خوارزمی نه یادونه وکړم چې هغه د ریاضي کتاب د اعداد و سیستم او بیا د اعداد و سیستم د معادلو حل کول په دې سه کې، حتی د کمپیوټر کولی شو د کمپیوټري لومړی معادله او لومړی اصول او قوانین محمد بن موسی را مست کړی دي، ځکه هغه د اوس موږ د انګلیسي کې دغه اعداد ګورو، د اعداد ټول عربي دي، له عربي نه اخلي. او دغه آثار د خوارزمي ټول وژباړل شول په لویدیځ کې، او په لویدیځ کې له دې آثارو نه استفاده کیږي. او همدان ډول د دې لپاره د دې یو ډېر مهم کتاب یې په نوم د الجبر والمقابله نمیږي. په دې کتاب کې د زیات هغه هندسي او ریاضي تعقل رامنځته کړی دی، چې تر ننه پورې په لویدیځ په ټکنالوژي او ساینس کې له دې نه ګټه اخیستل کیږي. د ساینس نه بسیره پر دې په بشري علومو کې، په هنر ادبیاتو کې هم اسلام خپلې لاسته راوړنې لري. او اسلامي علما و اسلامي هنرمندان و اسلامي لیکوالان و دوی ډېرې لاسته راوړنې لري چې دوی نه یوازې اسلام ته بلکې ټوله نړۍ ته خدمتونه کړي. که څه هم چې له بده مرغه موږ ترې بې برخې یو، ځکه چې زموږ مشران په اسلامي هېوادونو کې دیو خپل هغه لوی علمي فرهنګي میراث ته توجه نه کوي، مګر لیدوی ځوالو له موږ نه زیاتره له ځینې استفاده کړې ده. د مثال په ډول که په بشري علومو کې د تاسو خدمت کې ووایم، اوس ویل کېږي چې ابن خلدون چې د 13 میلادي یو اسلامي لوی مورخ، لوی فیلسوف او لوی عالم تیر شوی ده، چې د ته اوس وایي چې دی د ټولنپېژندنې یا سوسیولوژي پلار ده، ځکه د سوسیولوژي د لومړي ځل لپاره د مدنیت رامنځته تګ، د ښارونو رامنځته تګ، د څه ډول کلي په ښارو باندې تبدیلیږي، څه ډول مدنیت جوړیږي، او همداراز د ځینو ټولنیزو خوځښتونو د ټولنیزو مؤسسو مشخصات په منطقي دلایلو په علمي دلایلو رامنځته کړي دي. ما په خپله په دې پوهنتون کې د یو ډبلیو ایس پوهنتون کې دلته سیدني کې یو ورځ یو کنفرانس درلود، یو پروفیسر و د انتروپولوژي یا د ولس پیژندنې په برخه کې، د سره ما وغږېدم، د ما ته وویل چې ما د ابن خلدون په باره کې خپله ډاکتري اخیستې ده. نو زه داسې خواشینه یم، سوله مسې خدای او زموږ باندې څه ټکه ولیدلې ده چې نن ورځ په اسلامي هېوادونو کې موږ یو نفر متخصص د ابن خلدون نه لرو چې هغه خپله د اسلام لوی عالم تیر شوی ده. ولیکن لیدیزوال په نن ورځ دوی ډاکتریان د اسلامي لاسته راوړنو په باره کې لري، که ولیکن بعد مرغه هغه طلایي بهیر، هغه ډېر لوی بهیر چې موجود و په اسلامي نړۍ کې، هغه له ډېره بعده مرغه هغه له منځه لاړه. او هغه زما په اند باندې وروسته له سید جمال الدین افغان نور د تي اسلام داسې لوی علما نه لري، داسې ستر علما نه لري چې هغه د شرق او غرب او هم د ټولې نړۍ لپاره د الهام یوه منبع وي. زه په خپله څه موده مخکې په فرانسه کې وم، پاریس کې وم، نو زه ډېر وګرځېدم چې د هغه قهوه خانه پیدا کړم چې سید جمال الدین افغان به زموږ د هېوادوال به دلته راته قهوه به یې خوړله، او دوته به یې فرانسویانو ته فلسفه اسلام او فلسفه او عرفان درس ورکوو. ډېر وګرځېدلم، هغه ځای مې پیدا کړ، ولیکن اوس نقشې بیخي تغییر کړی دی، هغه بل شی سوي دي، هغه په کافي سپغه وخت کې اوس نشته، اوس لوی تعمیرونه جوړ شوي، ولیکن زه هغه نږدې هغه سیمې ته ورغلم. نو کله چې دی سید جمال الدین افغاني چې پاریس ته راغی، نو د چې ولیدل لویدیځوال ولیدل چې د دوی ټولنیز پرمختګ یې ولیدل، د دوی سوله د دوی په منځ کې د خپلو خلکو ترمنځ سوله ییز ژوند ولید، نو د نارې کړه چې په اروپا کې خو اسلام شته خو مسلمان نشته. نو په پای کې زه باید دا یادونه وکړم، لکه چې ما په سر کې وویل چې اسلام د مدنیت دین ده، اسلام د سولې دین ده، اسلام د زغم دین ده. بیرته لومړي صدر ته لاړ شو، د وخت چې محمد صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی، د لومړنی دولت د اسلامي بنسټ کېښود. په دې دولت د شوراګانو له خوا نه اداره کېده، په دې شوراګانو کې یهودو شورا هم وه، د عیسویانو شورا هم وه، او محمد صلی الله علیه وسلم دوی قبول کړي وو په حیث د یو عادي غړي او په حیث د مساوي حقوقو دوی ته حق ورکړی وو. نو زموږ ځوانان ته زما هیله دا ده چې زموږ ځوانان که چېرته دوی غواړي چې اسلام زده کړي او په اسلام باندې پوه شي، دوی کولی شي په هر پوهنتون کې، زه مطمئن یم چې په استرالیا کې په هر پوهنتون کې اسلامي دیپارتمنت شته، او په اسلامي دیپارتمنت کې دوی کولی شي چې په هره برخه د اسلام کې، په قرآن پېژندنه کې، په په فقه کې په فلسفه اسلامي فلسفه کې اسلامي تاریخ کې دوی کولای شي خپل زده کړي وکړي او له نیکه مرګه د ستا ځینې ځوانان د خیستې دادونه زوینې مالیدلي دي په پوهنتون کې چې راغلي دي دلته په هغه اسلامي برخه کې خپل زده کړې کوي خپل تحصیلات مخکې بیایي او دوی بالاخره دې نتیجې ته رسیږي چې موږ ته دغه چانس پیدا سوی دی او فعلاً چې په وړي تقریبا په وړیا توګه باندې لوړې زده کړې مسایدې شوي نو بهتره به دا وي چې هلته لاړ شو نه د یو نفر نه چې هغه هېڅ نه پوهېږي او په خپله له اسلام نه خبر نه ده او هغه اسلام تدریس وکړي نو په پای کې زه بیا هم وایم چې زما نظریات دیو دکه مخبله په دې برخه کې زده کړه نه ده کړې صرف په هېڅ دیو څېړونکي او یو د پوهنتون دیو عضو په توګه باندې ما دغه مسئله عرض کړه او خدای تعالی دې وکړي چې زموږ ځوانان له دې ونه زده کړه وکړي.